د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اووه ویشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې متحد ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو هرکلی کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له تهرانه غوښتي دي چې په ځینو مشکوکو سیمو کې د دې مؤسسې پلټونکو ته د تفتیش اجازه ورکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ستيفانو پونتي کوروا پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونتي کوروا په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي، ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جون په 15 خپور شو، ویلي چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته وویل
د تر پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لوي شي دا چې څلورویشت د هغوی وژل شوي او 12 نور ټاپیان دي. همدارز د دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټاپیان شوي دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې د نخته پرون مسپخین محل په اومنی او بکی خېلو ولسوالیو کې وشوي. تر اوسه طالبانو د دې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار د خبر تایید کړ او ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخیل په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه په لټنې پیل کړې دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډلهیزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور تنه ملکیان او اووه سخت دریځې هم ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلن ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی دی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه پال ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محکمه خوشنای شوای دی او جدی اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محکمې به برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر ویل دا قضیه له عدالت سره ټوکی کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او ایرلند تابعیتونه هم درلودل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویل د ویلان د محکمې پریکړې دی ډیر ناامیده کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادارت کړي. 50 کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړي پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 15 زرو ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاو چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپل ونډه نه پریکوي او زیاته کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پریوزي. د ترامپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیرونی د جرمني او امریکا رسنیو خبره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیری په جرمني کې ډیر دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولانډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغیزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد خولي ابیل غازیف د رادیوي فریکوینسیو او څپو په تور له پرولن وبخې د رادیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی دی. هغه پرون د جون په 15 ویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګېدلي تورونه به بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا د وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی د خلکو اعتماد کموي. غازیف د مې په 28 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د رادیوي فریکوینسیو د پلورل کېدو خبر خپور شو. د قرغیزستان ولسمشر د 2013 کال په اپریل کې ابیل غازیف د صدر اعظم په توګه معرفي کړی و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پر پورونو کې باور یې چې متحد ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیز غونډه کې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پر رامنځته کولو خبرې کړي او د افغان حکومت د هڅو هرکلای کړی. له هغه مدني فعال سره خبرې کوو چې له یو شمیر نورو افغانانو سره یو ځای په برلین کې د ایران د حکومت پر ضد مظاهره تر وتلی وو.
مو غوښتل چې په ایران کې کم د افغان رفیوجی سره د وحشت شوی دی. پولیسو دا خلک شتلی دي. د دې غندلو کې افغانان راوتي.
د افغانستان د میوه د صادراتو د فصل له را رسیدو سره د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچا، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولده کې په تنو تنو کشمش خراب شوی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA پر ایران غږ کړی چې پلټونکو ته یې د هغو مشکوکو تاسیساتو د تفتیش اجازه ورکړي چې ګمان کېږي اټومي فعالیتونه پکې روان دي. تر پای راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته متحد ایالاتو او روسیې په ګډه مذاکرات او سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغانستان د هڅو هرکلای کړی. افغانستان، امریکا او روسیې پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د تشدد پر کمیدو، د زندانیانو پر خوشي کېدو، بین الافغانی مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په خاطر د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو بحثونه وشول. دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وشي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاد زمیر کابلوف ګډون کړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته سوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربان باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ایزې او نړیوالې اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکښې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیویي کنفرانس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازی کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبې په ورځ په خپره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښیږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازی داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ایران کې د افغان کډوالو پر یو موټر د پولیسو د ډزو او د دې موټر د سوځیدو په پیښه کې د څو افغانانو لمړینې او ټپي کېدو وروسته د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو په دوام. په تیرو څو ورځو کې د امریکا او اروپا په یو شمیر ښارونو کې هم لاریونونه وشول. ملالۍ بشیر په جرمني کې د لاریون له یوه ګډونوال صلاح الدین کاموي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د دوی مهمې غوښتنې په دې لاریون کې څه دي.
زه پخپله په برلین ښار کې یم او موږ د لاس شنبه یا سچ دې پورس په 10 تاریخ دلته لاریون وکړو. زمو غوښتنې یا د دې غونډې ایجنډا یا د دې لاریون موخه دا وي چې موږ غوښتل چې په ایران کې کوم د افغان ریفیوجی سره دا وحشت شوی دی چې د دې پولیسو دا خلک کشتلی دي، دا یو غیر انساني کار و. نو مو د دې غندلو کې افغانان راوتي وو، دا احتجاج هم په لاره اچولی وو. دا د برلین ښار په سنټر کې شوی وو چې ډېر افغانانو چې هغې کې پښتانه مو، هزاره مو، تاجک مو، ازبک مو، ټولو پکې شرکت کړی وو. نو دا موږ غوښتنې د ایران ګورنمنت نه دغه وچ دغه کیس پر شو کی او چې کوم د ظلم شوه د هغه خلکو ته انصاف ورکړي او دا کې عدالت غوښتنه مو اصل مقصد دغه وو او سره د افغانستان دولت نم دغه جدي غوښتنه و چې دا په سفارتي چینلو باندې دا ایشو د ایران ګورنمنت سره راوچت کی او د خپل دریز روښانه کړي.
ایا افغان چارواکو ستاسو ژغ واورید چا در سره له افغان سفارت تماس نیولې دي؟
بالکل مونږه قطنامه یا دغه چې مونږه د المان مختلف هیومن رائټس اورګنایزیشنز تم لیکلو هغه مونږ په خبر کړه د المان یا جرمنی میډیا او دلته چې کوم د بشر حقوق سازمانونه دي هغه ټول نوټیس کې مو دا ایشو راوستو کوشش وکړو او دې سره مو د افغان دولت تم دغه خپل ریزولوشن یا غوښتنلیک دغه دې سره مونږ شیر کړو د ایمیل د لارې دا خپل افغان سفارت مو سره ډایرکټ کانټیکټ نو کړی تر اوسه پورې خو نه دی کړی.
دا اعتراضونه په نور کوم شارو کې وسول او آیا نور به هم دوام وکړي؟
په المان کې تقریبا نه لار غونونه وشو د افغانانو په همدغه موضوع باندې چې دې کې برلین خارو کولن خارو همبورګ همبورګ کې یعنی په دوه ورځو کې درې لارې غونونه وشو په همدې موضوع په سچ په 14 جون باندې په هنوفر هنوور خار کې وشو په بریمن کې وشو په فرانکفورت کې وشو په میونشن کې وشو په ډورتموند کې وشو یو بل وړوکی خار په هغه کې وشو تقریبا اته نه لارې غونونه په دوه ورځو کې وشو چې دا ډېر بېساري وو او او تیر شل دیرش کالو کې افغانانو ډېر کم داسې د افغانستان په یو موضوع باندې داسې یو چټک خبرګون یا دغه ښودلې را روان لاري وونه همبورګ کې را روانه جمعم دې را روان ویکند باندې یو ډېر غټ لاري وون پلان شوی دی. پرون چې د همبورګ کم لاري وونو دې خو تعداد د خلکو زرګونو ته رسیدو نو دا په خپل یو هیله بخون کې دغه دی چې کم افغان ډایسپورا یا نړۍ کې افغانان دي خاص کر بیا په جرمنی کې یا په نور دغه کې ما ته خو د جرمنی پته شته چې دی موږ هلته کوم خلکو سره خبرې کولې یا خلکو دغه داری چې را افغانستان په موضوع مونږ نور غلي نه شو پاتې کېدی او خپل ریاکشن دا مو یو شروع د روان وخت کې کاغه نورې موضوعګانې دي په دې باندې به مو خپل غبرګون یا خپل خپل دغه ریاکشن خامخا دغه کوو ښکاره کوو. د دې سره سره افغانانو یو نړیوال ویبینار وکړو د یو د یورپ میشت افغانانو په نوم چې هغه کې د افغانستان د افغانستان او د نړۍ نه پښتنو مشرانو یا افغانانو مشرانو په دغه موضوع باندې هم خبرې وکړې هم د عدالت او د انصاف غوښتنه وکړله.
په جرمنی کې ډیر افغان صلاح الدین کاموي و چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې د ایران پر ضد د افغان کډوالو د پرونی لاریون او د لارینوالو د غوښتنو په اړه خبرې کولې. اوس هم قدرمنو اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ټیکې ته اشاره شوې چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستې وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیری او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول شوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال وروسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزی فشار راوړ چې له کابل شار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزی په درې څاڅکو درملو له کرونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 1500 اوښتي او د مړو شمیر 408 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 15,000 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې ښایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والی محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کنفرانس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړې د برچی ملي سلبستری روغتون د زیژنتون پر وارډ د مې میاشتې د 12مې د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوي وي. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو. دغه سازمان وایي دوی پر میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او روغتیایي کارکوونکو د دغسې عمدي حملو په انګیزه نه پوهیږي او ښایي په راتلونکي کې هم دا ډول حملې وسي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي پر هغه حمله یوه میاشت اوړي، خو لا هم په دې اړه چې حمله چا کړې ده لږ معلومات په لاس کې شته. د سازمان په حواله افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو دا حمله غندلې ده. د بهرنیو حکومتونو استازي بیا د ملامتۍ ګوته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ته نیسي. د بی پولی ډاکټرانو د سازمان عمومي مشر تیاري الافورت دووګر ویلي موږ پوهیږو چې د کابل په دشت برچي کې زموږ حضور له خطره تش نه و، خو فکر مو نه کاوه چې یو څوک به د امیندوارو ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو له زیانګالي حالت څخه په استفاده داسې یو کار وکړي. د برچی پر ملي سلبستري روغتون حمله د ګڼو چارواکو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته د افغانستان صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان دولتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل او د سوداګرو د زرګونه ډالره تاوان مخه ونیول شي. د ازادۍ راډیو خبریاله دیوه نادر په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دغې خونې د عامه اړیکو مسؤل امین بابک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. ښاغلی بابک زیاته کړه افغانستان اوسنیو شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره یې دا به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هیوادونو نه وارېدېږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونو د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په ټپه ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که صادرات پیل نه شي دوی ته به نږدې 15,000 لکه ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالي بورډ مشر رحیم الدین حاجي آغا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي، افغان حکومت باید دې ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجي آغا وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري د خټکو، بادرنګو، د الوچه، زردالو، د انګورو تا وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوی دي او په تنو تنو د صادرات پراته دی سوک صادرات بند دی خلق ده مشکل سره مخامخ دی که اقتصاد ختمی جی بالاخره تاسته معلوم دی چی
د خغلی اجیغه په وینا یو تیر کال چې صادرات وشو نور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی نو د سوداګرۍ لپاره دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه یو بل جلوه تاسو ته وړاندې کوو. خدا شپه په مکرې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازه استفانو پونته کورو وای طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی پونته کورو د څرګندونې د افغانستان له د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې کړی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي په اومنی او بکیخیلو د پکتیکا امنیتي چارواکي په اومنی او بکیخیلو ولسوالیو کې د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکوونکی چې د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې خپل کور ته په رخصتۍ تللی و په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلن چې په روسیا کې په جاسوسۍ تورن شوی دی ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې په جرمنی کې د امریکایي ځواکونو شمیر به له 4500 څخه 25000 ته راکم شي او د قرغزستان صدراعظم محمد قلی ابیل غازیوف د دری فساد په تور له دندو ګوښه شو. نوموړي په فساد کې لاس لرل رد کړي دي.
نوم را ته وایې؟
نوم مې شاباز ده او د پروان ولایت اوسېدونکی.
کور اوس پروان کې دی؟ کلته.
کلته ده، کابل کې.
څومره وخت وشو چې کابل ته راغلی؟
څلور کاله.
مخکې چیرې وای؟
پېښور.
نو دغه ځای د ژوند او د دې ځای د ژوند په اړه که راته وایې چې هلته خوشحاله وې که دلته؟
خوشحاله خو هر څوک په خپل وطن کې وینو او خوشحاله هم دلته وینو. هلته مجبوري وه او جنګ وخت لاس نه تللی و، اوس لږه هغه ښه ده او حالت ښه ده. راغلی وینو کابل ته.
هلته دې څه کول؟ همدلته اوس څه کوې؟
هلته په درس کې بوخت وو. همدلته هم درس وایي.
درس نه خلاصې نشته؟
نشته.
ښه، نو اوس څه شی لولې؟ پوهنتون کې، مکتب کې؟
مکتب مې خلاص کړی ده. نو د امادګۍ هغه نیولې، امادګۍ نشي کانکور امتحان لپاره.
کوم پوهنځی دې خوښېږي؟
ما خو کمپیوټر ساینس خوښېږي.
تیاری دې ممغه تکړه؟
نو هڅه کوو.
څه ډول تیاری دې ورته نیولی؟ کوم مضامین دې ډېر ورته لوستي؟
نو هغه د پاره تیاری نیولی ټول مضمونونه وسیلې دي. یعنی کمپیوټر ساینس خو نه ده تنها، نور مضمونونه هم دي. خو کمپیوټر ساینس شوق لرو. خدای مهربانه کامیاب شو نو تیاریان به ورته ډېر ونیسو. نور به مسکو چې مخکې لاړ شي ژوند کې.
که کامیاب نه شو نو بیا؟
هیله خو به لاس نور کړو. خدای مهربانه ده، خپل لاسه به کوو څو چې کامیابېږو.
که مثلا نه شو بیا به څه کوې؟
نو هغې نه بعد خو ځون کې باید دوه هیلې ولري، بیا همیشه کامیابېږي دوه هیلې ولري. بیا نو افسري مې خوښېږي ورځمه به نو امتحان ورکوم. دوه کلنۍ اکاډمي به ووي.
نو په دې هیله چې ته د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي. مننه، خوشحاله اوسې.
مننه، خیر اوسې.
قدر من اوریدونکو، په تلو تلو کې ستاسو یو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادۍ راډیو ته رالیږلي دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د بین الافغاني خبرو د پیل له مخکې باید د جګړې دواړه خواوې تاوتریخوالی مکمل بند کړي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي که طالبان رښتینه سوله غواړي نو د افغان وژنه بیا د څه لپاره. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، سوله ښکلا ده، جنګ بلا ده، موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیه وي. له دې سره قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو اجازه غوړم او استودیو او مایک خپل همکاري فرشته